بله، با این رسیدیم به پایان این مجله خبری نیم ساعته و حالا اکرام الله اکرام همکارم آمده به استودیو با مطالب تازه میربانیم.
شفق صاحب قربان. سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې د سهار ته وجې شو په یو بل یو سات خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې روغ وسی اوري چې په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودنی په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو دوه سلويختو ټپیانو کېدو راپورونه خبره شوې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات اوري. دغه شان به واوري چې تیر ورځ ناوخته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لیک شو چې لمخې خاغلی عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او د غشانې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کېږي. دا نور مطالب لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت یې ملاتړ وکړي. او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د نن سهار موټر بم چاودنې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د چاودنې له ځایه تر دې د مدوی روغتون ته وتنه مړی او دغه شان دوه سلویخ ټپیان ورول شوي دي.
دا ټول نظامیان دي؟ دا ستاسو روغتون ته راوړل شوي دي؟
دغه موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار د غزنی ثقافت مانی تصویر ما د ملي امنه د 2400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه کې څوک لاس لري. په دې اړه به بشپړ جزئیات د خبرونې په اوږدو کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رسېدو هرکلی کوي او دی وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې بعد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بلاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی و. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
د څېړنو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایراني سیالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې دوه اونۍ وړاندې وسل ویخت افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سیند له لارې بیرته افغانستان ته د وختلو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 لا درک دي او 18 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې ویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته یو یو نمره ځمکه او یو یو لک افغانۍ ورکړي او حمله جوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاری موقع ورته برابر کړي ده. ازادي رادیو خبرونه اوري. د همسو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوې په کرونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضع یې خرابه وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کرونا وایرس اخته خلکو شمیر 2,02,000 کسانو ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیا تر امریکا وروسته په کرونا وایرس اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور ویل چې د سیالیو د بندیز د لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړی و او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران د جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرائیل لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. نمو غږ آزادي رادیو ناوړه درنو اوریدونکو دا نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی او لیدلی شئ. پته مو ده آزادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې دمه د 2 تنو د وژل کېدو او 240 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه جزئیات لرو. له سیمې بل راپور مو په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله البته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د یو سیاسي تړون د لاسلیک کېدو په اړه دی. په دې اړه د نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه شان ګاونډیو هیوادونو دغه سیاسي توافق ستایلی دی. تېره ورځ دغه تړون لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سید عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره هم غږیږو.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دی او هیڅوک پرې راضي نه دی. ولی هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله.
نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا هم وکړي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه وړاندې مو چې وویل نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه سهار نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د ملي امنیت د 404 ځانګړو ځواکونو پر قطعې باندې شوې ده. که څه هم تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د تلفاتو په اړه ویل کېږي چې 8 تنه پکې وژل شوي او دغه شان 240 نور ټپیان دي. لسیمې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب ستړي مشي مهرباني په دې اړه نوي جزئیات څه دي؟
مهرباني
تاثیر صاحب زما کاوري مهرباني تاسو مستقیم وصل یاستئ. مننه.
سلامونه ګران همکار. اورشته نن په غزنی کې نن سهار یو موټر بم چاودنې درنه موضوع راولې و. د غزنی ملکي شتخانې له چارواکو سره چې کله ما سهار خبرې وشوې هغه وویل د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د 8 لومړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي چې ټول نظامیان دي. خو لږ شېبه وړاندې چې زما له هغې سره بیا خبرې وشوې هغې زیاته کړه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی ده. دوی وایي 8 تنه وژل شوي دي او 240 تنه نور ټپیان دي. دغه موټر بم چاودنه نن سهار وختي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره غزنی ثقافت مانی ته سیرمه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو پرکتیا شوی ده. په دغه سیمه کې د 203 نمبر ځانګړو ځواکونو یو بل کې هم موجوده ده چې ډېری وخت غزنی ولایت کې عملیاتو بوخته وي او عملیات ترسره کوي. خو کله چې د سیمې ته تلم نو امنیتي ځواکونه د تللو اجازه را نه کړه او سیمه کلابنده کړې ده. خو کله چې ما د 14 له ځای څخه له نږدې اوسېدونکو سره خبرې وکړې هغوی وایي چې په 14 وروسته دلته جګړه شوې ده، بیا وروسته 14 رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې هېڅکله پاس نه دي منلې، د هغه دولتي یا نظامي چارواکو او نه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه 14 طرف پر غاړه اخیستې ده.
تاثیر صاحب لومړني معلومات څه دي چې د 14 نویت څه شی دی؟ سره له دې چې تاسو وویل چې موټر بم دی، خو دا چې چارواکي په دې اړه څه نه وایي نو نویت څنګه معلومېدلی شي؟
خلکو سره چې کله ما خبرې وکړې دی وایي چې زیر استعمال داسې دي چې دغه هنوی تان ده، د هنوی تان په ذریعه باندې دغه چاودنې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. ومو اورېدل چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرجوب لاړولې. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره د ټلیفون په لیکه او په دې اړه یې معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیرته د کابل پر لور 13 ورځ په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو سیاسي تړون لاسلیک شو. دغه تړون په اساس ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو. دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. دغه هوکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون باندې نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه توافق سایل او هیله خودل چې په مطبعه بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولی لاغښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزی راپور ته.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسیدو لپاره آن له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروسته یې تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یکشنبه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی ترڅنګ یې یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارد ډالر مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2023 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1999 کال د دلوي په 29مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او ویل چې په خپل ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغه سی وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت د رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا دریو میاشتو پر لپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. دغه تړون په اساس عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله د بهرنیو له مزګلتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوارستم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکی چورسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځوړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښوولي چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښوولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحا کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغانی خبرو پیل، د ترګیزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز 13 ورځ لاسلیک شوی تړون د امریکا په ګډون نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمایزو هیوادونو استایل دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې اجمنې هم کړې دي. دا اجمنې څومره عملي دي؟ اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي ځینې وایي دا موافقه چې سیاسي اختلافات پای ته رسوي د سولې خبرو ته لار هواروي، ځکه چې د سولې خبرو ته د افغانستان د اوسني نظام په منځ کې یو اجماع ته اړتیا وه. له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم له هیواده بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې یو توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د ګڼو نورو افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري که ووایي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپله ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالي شورا مشري ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ښاروالیو او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دې ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم دې ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سی وی چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران او ټاکل، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده او کدا سی چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالله باور د خلکو پی بیا هي کیږي نو دا خده. پات شو د خاروالي او لسوالي شوراګانو ټاکنې دا هم زه فکر کوم اوسنوي نازک شرایط ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده دغه انتخابات به ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولی ولې بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دي هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کیږي.
د سیاسي چارو شنون کې نظیم سمونو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړي په هوکړې باندې خپل نظر شریکول عصمت څاروان سره. اوس به ورزو د کابل ښار کې په خلکو باندې د دغه سیاسي تړون تاثیرات څه دي، په ښار کې حالات څنګه دي؟ زموږ همکار اجمل تورمان را سره همداوس د ټلیفون په لیکه دی، د کابل ښار کې ګرځېدلې او دی به راته اوس د ښار د حالاتو په اړه باندې وایي. تورمان صاحب ستړي مشي، راته ووایي چې حالات په عمومي توګه په کابل ښار کې څنګه دي؟
مننه اکرام صاحب. کابل ښار فضا نن آرامه ده، یو خو د ګرځبندیز له امله هم د څو ورځو کې کرونا وایروس خپرېدلی چې ډېر شوي دی ګرځبندیز دغه دوه ورځو کې شدید شوی دی، نو ځکه هم نن آرام ښکاري. و په ټوله کې د سیاسي هوکړې په اړه باندې ما له څو کسو خبرې وکړې، اړینه وه چې ما دوی په ژوندۍ بڼه تاسو سره غږولي ول. خو هغه سپارښتنې روغتیایي چې فاصله باید مراعات شي او دغه شان ومې نه غوښتل چې ټلیفون د دوی په واک کې ورکړم. نو د دوی سره چې ما خبرې وکړلې، دوی یو څو کسو راته وویل چې دغه سیاسي وکړلیک نه خوشاله دي. خوشاله ځکه دي چې دغه سیاسي بحران چې کوم رامنځته شوی او دغه ستونزه به حل شي، او څه بیرته به هغه امنیتي ستونزې دا مسایل چې راپېښ شوي ول دا به حل شي، او وزارتونو ته به له اقل کسان وپېژندل شي، کابینه به منظمه شي. له دې امله خوشاله ول. خو ځینې نور سره چې بیا ما خبرې وکړې، هغوی یو ډول ویره درلودله، هغه دې لپاره چې هغه د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار نه شي او یو ځل بیا مثلا د دواړو لوري ترمنځ مخالفتونه نه وي. او دوی وویل چې مثلا په دغه د کلونو دوره چې وه تقریبا تمه د دوی ډېره وه چې ډېر کارونه به ترسره شي، ولې دغه سیاسي هوکړې ترمنځ چې شوې وه او کوم مخالفتونه چې د دواړو مشرانو ترمنځ موجود ول هغه ډول پرمختګونه ترسره نه شول. نو په ټوله کې مختلف نظرونه موجود دي د خلکو ترمنځ، ولې ډېرې بیا هم د دې عمله خوشحاله دي چې دغه سیاسي وکړه به د روان سیاسي بحران ختم کړي او د سول لپاره چې دغه یو مصالحه شورا جوړه شوی او هغه عبد الله به مشري کوي چې سویل کیږي دوی چې باور د خلکو دای دی چې د سول لپاره به ډیر کار وشي. نو څنګه دلته افغانستان جنگ ځپلې و هیواد دی او ځانګړي ډول پلازمین کابل په دستورز کې د سخت بریدونو دشت برچی سیمه کې برید تر سره شو، نو ځکه خلک خوشحاله دي چې یوه سوله راشي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. زموږ همکار اجمل تورمانو چې د کابل ښار احوال را کوو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو تر ډېره د همدغه سیاسي هوکړې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې. د ورځپاڼو ته نجیسا په کتنه کړې.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم څو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري، مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده. که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده، او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی. بل د ډیرو سیاسي کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکو ډلو د دې شورا غوښتنې پر بنسټ داسې اقدام شوی چې په باور یې دا که هر څه وي له سیاسي هغه بحران څخه غوره اقدام دی چې په پلازمینه کابل کې دی په څو مترۍ کې دوه ولسمشران وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی دلته داسې سیاسي هوکړه نه ده شوې چې د ولس ارادې پکې تر پښو لاندې شي. ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی خپله ولسمشر دی، او تر ټولو غوره دا بلل شوی چې په اوسني حالت کې واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیسي.
او سامنا دی والو رسپانو تصرور کار کوي چې د افغانستان په اړه اتصخ پاره کړي. اسمت ساروان دا رسپانه لوستي.
غنو ول ویدیزو رسنیو او رسپانو د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنی خبري کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د شاغل یو غنی او عبدالله ترمنز واکويش بللې ده. د ډیرو لویدیځو خبرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان له یو ډول سختو ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کرونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بېرحمانه حملو کې افغانان وژل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د واکویش یادونه کړې او لیکلی دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسئله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو مارشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګاردین وایي دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشار وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د 1 میلیارد ډالره مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده.